روی گرم هواداران مواجه شوند.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولي بوګدو کې د لارو د تړل کېدو له امله زرګونه افغان کډوال بند پاتې دي. د دغو کډوالو یو شمېر یې ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی د پاکستان حکومت لخوا اخراج شوي، خو د لارو د تړل کېدو له امله دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې افغانستان ته ننوځي او له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی د سرپنا نشتوالی او کافي خوړو او روغتیايي خدماتو ته د لاسرسي نشتوالی خپلې اصلي ستونزې ګڼي. د پاکستان حکومت د طالبانو سره د سرحدي کته ورسته د شاوخوا دریو اونیو لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټول لارې د ترافیکو پر مخ تړلې دي. د لارو تړل د نورو ستونزو سره سره په افغان بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې هم لوړې کړې دي. بلخوا د پاکستان دفاع وزیر وایي چې افغانستان کې د طالبانو حکومت باید په پاکستان کې سوله تضمین کړي. خواجه آصف ویلي دي چې پاکستان به د تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی او بلوچستان لیبریشن آرمی یا بی ایل ای په ګډون د هیڅ ډلې ترهګري ونه زغمي او د دوی بریدونه به د سخت غبرګون سره مخ شي. خواجه آصف د سما ټلویزیون په نوم د یوې پاکستاني رسنۍ سره په مرکه کې ادعا کړې ده چې د طالبان حکومت له پولو لري سیمو ته د تحریک طالبان پاکستان د غړو د لیک لپاره د 100 میلیاردو پاکستاني روپیو غوښتنه کړې ده. د خواجه آصف په وینا پاکستان چمتو دی چې د اندازه پیسې ورکړي، مګر د طالبان حکومت چمتو نه دی چې مګر د دې په وینا د طالبان حکومت چمتو نه دی چې کوم تضمین ورکړي. د طالبان حکومت روسه د پاکستان د دفاع وزیر د دې نویو څرګندونو په اړه خبرګون نه دی خودلې، خو مخکې په ټینګار ویلي دي چې هیڅ کوم ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خوره د نورو هیوادونو خلاف وکاروي. د افغان محصلینو نړیوال ټولنې د پاکستان لخوا د افغان محصلینو لپاره ویزې ورکولو په پروسه کې د ستونزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ټولنې د اکتوبر په 1 د جمعې په ورځ یو اعلان خبره کړه چې پکې ویل شوی دی چې د پاکستان حکومت د افغان محصلینو لپاره د ویزو ورکولو په اړه خپلې پالیسۍ بدلې کړې دي او ګنجمیر افغان محصلین له شاوخوا 8 میاشتو راهیسې د ویزو په تمه دي. د افغان محصلینو د نړیوال ټولنې په وینا د دې پالیسۍ له مخې افغان محصلین باید داسې یو پاکستانی کفیل ولري چې هغه جرمي سابقه ونه لري. د افغان محصلینو نړیوال ټولنې زیاته کړې ده چې افغان محصلین لا د مخه د حکومت د سکالرشپ پروګرامونو لخوا سکرین شوي او منل شوي دي او د پاکستاني سپانسر یا کفیل درلودل غیر ضروري خنډونه رامنځته کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ یو ځل بیا تایید کړه چې متحد ایالات به اټومي ازموینې بیا پیل کړي. کله چې له هغه څخه وپوښتل شول چې آیا په دې کې به هغه پخوانی د ځمکې لاندې اټومي ازموینې شامل وي چې د سړې جګړې پر مهال عامې وې، ترامپ مستقیم ځواب ورنه کړ. خو ترامپ چې د فلوریدا پام بیچ ته د جمهوري ریاست الوتکه کې سفر کاوه، خبریالانو ته وویل چې تاسو به ډېر ژر ومومئ، موږ به ځینې ازموینې وکړو. هغه زیاته کړه چې نور هیوادونه هم کوي، کدی دا کار کوي، موږ به هم وکړو. ترامپ ځانګړي توګه دا ونه ویل چې څه ډول ازموینې به ترسره شي. د متحده ایالاتو وروستۍ اټومي ازموینه په 1992 کال کې شوې وه. د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په 28 د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د هیواد دفاع وزارت امر وکړ چې سمدلاسه د اټومي وسلو ازموینې بیا پیل کړي. دا څرګندونې د نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوې. د نړۍ یو شمېر مشرانو په ټوله نړۍ کې د اټومي ازموینو د دوامدار ځنډ غوښتنه وکړه. او د امریکا یو لوړ پوړی چارواکی د ایران پر وړاندې د اعظمي فشار د هلو ځلو په ترڅ کې منځني ختیځ او اروپا ته سفر کوي. رویټرز خبری آژانس رپورت ورکړی دی چې د امریکا د خزانه وزارت د بندیزونو د څنګې لوړ پوړی چارواکی د ایران پر وړاندې د ولسمشر ترامپ په مشرۍ د امریکا د حکومت د اعظمي فشار کمپاین په ادامه کې منځني ختیځ او اروپا ته ځي. د ژمی په ورځ د خبری آژانس لخوا لیدل شوی بیان لمخه د ترهګری او مالی استخباراتو لپاره د خزانه وزارت مرستيال جان هيرلي به د واک لاخستو رئیس منځني ختیځ ته د خپل لومړي سفر په توګه اسرائیل، متحده عربی امارات، ترکیه او لبنان ته سفر وکړي. د خبرونو پای درنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دوغو پیښو او تحولاتو تفصیلی ریپورتونه په ګډه اورو. زرګونه افغان کډوال خپل هیواد ته پلار پاکستان کې گیر پاتې دي.
چدلته نو وبسته د اورورا نو سرپناهسته د اورورا پوسه او ماشومان زمونږ ټول مریضان دي. څوک چې د اورورا په ټخیلو دلته د اورورا څوک چې د بخار
د د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په حق لای وزل بیا خبرداري ورکوي.
افغانستان کې د سړی په پرتله په میرمنو باندې ډیر بندیزونه لګیږي او دا چې دوی میرمنې دي نو له زده کړو کار څخه منع شوي.
ملګری ملتونه وایي د کډوالو بیرته ستنېدو او په کلیوالي سیمو کې د کار د فرصتونو د کموالي له امله باندې افغانستان خرونه تر فشار لاندې راشي. منځنی ختیځ د امریکا د خزانه وزارت د مرستيال د سفر په حق له هم ریپورت لرو. نور مطالب هم لرو را سره پات شي.
تر دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
له پاکستان افغانستان ته زرګونه ستنېدونکي افغان کډوال د لارو د تړل کېدو له امله د پاکستان بیلابیلو سیمو کې بند پاتې دي. دا کډوال وایي د څښاک، د پاکو اوبو، د خوړو او روغتیايي خدماتو د نشټوالي له امله ستونزو سره مخامخ دي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د دغو افغان کډوالو د وضعیت په اړه د ژورې اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، له شلو ورځو راهیسې د لارو بندېدو له امله د زرګونو کډوالو ژوند انساني ناورین رامنځته کړی دی. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
زرګونه افغان کډوال چې غوښتل یې له پاکستان افغانستان ته ستانه شي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو د تړل کېدو له امله په بیلابیلو سیمو کې بند پاتې دي. دغه کډوال ورځ ورځ رئیسې له هیڅ ډول لومړنیو خدمتونو او سرپناه پرته په ډیرو سختو شرایطو کې د لارو خلاصېدو ته په تمه دي. اسد هغه افغان کډوال دی چې د پاکستان د پنجاب ایالت له سیالکوټ ښار څخه ایستل شوی او اوس د خیبر پختونخوا په ځخیر سیمه کې لشپږ ورځو راهیسې په لار پاتې دی. دا ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل،
د داخلو کې موږ ډېر تکلیفونو سره او ډېر مشکلاتو سره مخامخ یو. چې دلته نه وبسته د ورور نه سرپناهسته د ورور پوسوي او ماشومان زمونږ ټول مریضان دي. څوک چې د ورور په ټخیلو دلته د ورور څوک چې د بخار د ابل ته هیڅ سہولت نشته. نن دلته د ورور د وبو سہولت ست د ورور نه دلته زنانو د پارک کم واشروم ست دی. چې دلته چې کم د ټول د سی په میدانونو کې د خیر از د بارډر اخلاص کې ضرور موږ په خیر خپل وطن ته افغانستان ته واوړو.
محمد اکبر یو بل افغان کډوال دی چې دا هم له پنجاب ایالت څخه راځي. د شوې او شاوخوا 15 ورځې په دې سیمه کې به سرپناه پاتې دی. د ازادي رادیو ته وویل،
موږ دلته دار په دار افراطي اوس مستلارم نخلاصي او نه دلته سہولت نه ډوډۍ ست نه خسته نه بدست. مسلمانان در په دار د شنه اسمان لاندې د شپې نه بستري ست په یخ کې په دغه کې پراته دي. دلته نیم سامانونه پاتې دي، نیم راوړي دي.
دا کډوال وایي چې د دوی د کورنیو یو شمیر غړي پولیسو نیولې او هغوی سره بندیان دي. نه یوازې په ځاخیل سیمه کې بلکې په نورو سیمه کې هم زرګونه افغان کډوال بي سرپناه د لارې د خلاصېدو په تمه دي. یو افغان سوداګر سردار ولی چې په رضاکار ډول د اوبو او خوراک د برابرولو په برخه کې کډوالو سره مرسته کوي، ازادي رادیو ته وویل،
د یو خل خپل د ځاخیل پی سی ام سنټر سره دا دوزی په پیښور کې دي. دلته یې سار دي او نور څه کم دي. زیاتره بیا له پیښور اخو د تورخم په لارې کې د جمرود علاقې سره سالي خو مختلف جوړې کې دي. ټول غریبان بیچاره دي. زیاتره سره به تا دې کرا پیسې هم نه. څوک په دکانونو کې به پراته دي، څوک د سرک په سر څه سامانونه کوسکړي له موټر نه وسو توان لري چې دوی هغه موټر دلته درې دوه پیسې ورکي. به سامانونه سرک په غاړه کوسکړي، چا په ځان داسې پرده غوندې او پناه غوندې جوړه کړې ځنانه بس غلطه دي.
په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، داسې مهال چې لارې تړلې او د کډوالو نیول او ایستل دوام لري، دا به پراخ انساني ناورین رامنځته کړي. په ویډیو پیغام کې چې د سفارت د پنځمبه په ورځ د اکتوبر په دیشمه په خپل ایکسپانه خبر کړي، په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت سرپرست سردار احمد شکیب ویلي چې له جمرو تر تورخم پورې شاوخوا 300 باروړونکو موټرونه چې کډوال پکې او کډې پکې بار دي بند پاتې دي. نوموړي زیاته کړي چې په دې کډوالو کې ښځې، ماشومان، سپینګری او ناروغان هم شامل دي. دغه په خبره دغه کسان په سړی واقع بې سرپناه او د اوبو، خوړو او درملو د نشتون له ستونزو سره مخ دي. هغه دا هم ویلي چې په تیرو 3-4 ورځو کې د 3 ماشومانو او یوې ښځې د مړینې راپور ورکړل شوی دی. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د پاکستان حکومت غوښتي چې ژر تر ژره افغانستان ته ټولې لارې پرانیزي او تر هغه وخته دي د کډوالو د ایستلو پروسه موقتا ودروي. که څه هم له پاکستانه د بې اسناده کډوالو د ایستلو بهیر له 2023 کال راهیسې پیل شوی، خو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د اکتوبر 12 تر 9 وروسته په پاکستان کې د افغان پناه غوښتونکو د نیولو او ورنه د ایستلو کچه په بېساري ډول چټکه شوې ده. د اکتوبر 12 نیټې راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې د سوداګرۍ ترانزیت او خلکو د تګ راتک پر وړاندې تړل شوې دي. د لارې تړل نه یوازې هغو کډوالو ته ستونزې پیدا کړې چې غوښتل یې افغانستان ته ستانه شي، بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم اغېزمنه کړې او د دواړو غاړو سوداګرو ته یې تاوانونه اړولي دي.
پوره یویشت ورځې کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکني ترانزیتي لارې د دواړو هیوادونو د اړیکو له ترنګلتیا وروسته تړل شوې دي. یو شمیر کابل خاریان وایي د دې لارو له بندېدو وروسته په بازارونو کې د درملو، ځینو خوراکي توکو او ساختماني موادو بیې لوړې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم دا خبره مني، خو وایي د دې ستونزې د حل لپاره پر بدیلو لارو کار کوي. د دې خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی وایي، خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د لارو پرانستل د دوی له هڅو پورته خبره ده او د حکومتونو د کچه خبره ده. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
نن شلمه ورځ ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکني لارې تړلې دي. یو شمیر کابل خاریان وایي له دې امله په بازارونو کې د درملو، یو شمیر خوراکي توکو او ساختماني موادو بیې لوړې شوې دي. د کابل د کارتنو سیمې اوسیدونکي خالدي جمعه د اکتوبر په 10 ازادي راډیو ته وویل،
نخود، لوبیا، وریجې د نخود د دې قیمتونه لوړ شوې دي. اصلونه تر 50 پورې فرق کړی دی. نو موږ چې کله پښتنه کو دکاندارانو چې ولوم د دې قیمتونه لوړ کړي، وایي چې لارې بندې دي ځکه دا شیان د پاکستان راځي.
د کابل د کارت پروان په سیمه کې د یو درملتون خاوند سمیم بیا وایي، درمل هم ګران شوې دي.
رازی که امی ترای پاکستان بند شده نگه دوای پاکستان
دا چلاری تلل شوی یا پاکستانی درمل نرازی نو قیمت شوی او ان نپیدا کی گی
قیمتم شده.
د ساختمانی موادو په ځانګړي ډول سیمنټو په اړه هم دا خبره کیږي. کابل کې د یو ساختمانی شرکت مسول مصور سمری ازادي راډیو ته وویل،
سیمنټ چې په ساختمانونو کې ډیر زیات استفاده کیږي دا په افغانستان کې تولیدات شته او ویرانو شرکتونو راواردول، ولی د خلکو تقاضا نه پوره کوي. نو زیات سیمنټ د پاکستان نه راتل. په دې ورځو کې سیمنټ تقریبا کوي چې 50% بای نه چې مخکې و دغه نه جک شوی دی. داس ویلو چې کار وخت کې سیمنټ په 400 مخکې دی نه چې لارې بندې شي، اوس $500 باندې فیټون سیمنټ په افغانستان کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه هم د خبره مانی وای، دوی په بدیلو لارو کار کوي. دغه خونی د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی جمعه د اکتوبر په 10 ازادي راډیو ته وویل،
لارې بندې دي، د پاکستان سره ټول تجارت راکړه ورکړه زمونږ بند شوی ده، ترانزیت او هر څه او تاثیرات منفی دي په بازار باندې. د کې شک نشته چې پاکستان سیمنټ راتلل، ساختماني مواد، دوا راتلل، همدارنګه وریجې هم، حبوبات او پزن لوبیا او نخود بعضی شان، دا ټول قیمته شول. اما دا بیرته به یو عادي نورمال حالت ته ځي ځکه چې مجبوری وو چې د نور ځای نه مواد راوړو. دا اوس تلاشونه موجود دي، هلې ځلې موجود دي چې مرکزی اساس را خبرې وکړو.
خغلی الکوزی وایي، د لارو پرانیستل د دوی له هڅو پورته خبره ده او د حکومتونو په کچه خبرو پورې اړه لري. د یادونې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکني لارې د اکتوبر په 11 د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې د اکتوبر 10 د شپې نه وخت له نښتو وروسته د سوداګرۍ، ترانزیت او هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوې. د طالبان حکومت د نهټې انتقامي بللې وی ویلې و چې پاکستان د اکتوبر په 9 د کابل هوایي حریم نقض کړی او په پکتیکا کې هوایي بریدونه کړی دي. کچام د اکتوبر په 13 په دوحه کې د دوړو لوريو ترمنځ اوربند وشو خو لارې د غشن تړلې پاتې شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې افغانستان سره به د سوداګرۍ او ترانزیت ټول لارې تر هغه وخت بندې وي چې د امنیتي وضعیت بشپړ ارزونه نوي شوي. د دې وزارت وایان طاهر حسین اندرابي د اکتوبر په 13 په خپل اونیس کانفرنس کې ویلي وو چې د پاکستاني وګړو ژوند له هر ډول سوداګرۍ ډېر ارزښت لري. د یادونې وړ ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي نانندرې ډېری وخت د لارو د بندېدو لامل شوي چې له امله یې سوداګر او هم عام خلک زیانمن شوي دي. اوس ولیدل شي چې استانبول کې د دواړو لوریو خوا د اوربند د دوام تر پرېکړې وروسته به دا لارې کله پرانیستل شي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
درنو اړیدونکو څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، رویټرز خبري اژانس ریپورت ورکړی دی چې د امریکا د خزانه وزارت د بندیزونو د څنګ لوړ پوړی چارواکي د ایران پر وړاندې د ولسمشر ترامپ په مشرۍ د امریکا د حکومت د اعظمي فشار کمپاین په ادامه کې منځنی ختیځ او اروپا ته سفر کوي. د جمعې په ورځ د خبري اژانس لخوا لیدل شوی بیان له مخې د ترهګري او مالی استخباراتو لپاره د خزانه وزارت مرستیال جان هیرلی و د واک له اخیستو رئیس منځني ختیځ د خپل لومړي سفر په توګه اسرائیل، متحده عربي اماراتو، ترکیه او لبنان ته سفر وکړي. خغلی هیرلی په اعلامیه کې ویلي ولسمشر ترامپ دا روښانه کړی چې د ایران بې ثباته کوونکي او ترهګریز فعالیتونه باید د دوامدار او همغږي فشار سره مخ شي. خغلی هیرلی زیاتوي چې د امریکا د شریکانو سره لیدو ته سترګې پلار دی ترڅو هڅې همغږي کړي او هغو مالی منابعو ته د ایران لاسرسی پرې کړي چې په وینا یې تهران او نیابتي ډلې د نړیوالو بندیزونو څخه د تیښتې د تاوتریخوالي تمویل او په سیمه کې د ثبات د کمزوري کولو لپاره ترې کار اخلي. رویټرز خبري اژانس په خپل رپورټ کې وایي چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو لپاره د ایران ماموریت د تبصرې لپاره دغه اژانس غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. د امریکا د خزانه داری وزارت مرستیال جان هیرلی وایي چې هغه به په اسرائیل کې په دې اړه بحث وکړي چې څنګه د تهران په وړاندې د ترامپ اعظمي فشار کمپاین پر مخ بوزي، په ځانګړي توګه په سیمه کې د تهران د نیابتي ډلو په وړاندې. متحده عربي اماراتو ته د امریکا د خزانه وزارت د مرستیال د سفر په اجنډا کې هم د پیسو مینځلو او د ترهګرو د تمویل د مخنیوي ترڅنګ په ایران فشار په اجنډا کې شامل دی. د پخوانی ولسمشر جو بایدن د حکومت په دوران کې د متحده عربي اماراتو لخوا بندیزونو ته د کمزوري پاملرنې له امله واشنگتن اندېښنه څرګنده کړې وه. په ترکیه کې خاغلی هیرلی چارواکو سره په دې خبرې کوي چې څنګه دواړه هیوادونه د بندیزونو څخه د تیښتې مخنیوي لپاره همکاري وکړي. د ولسمشر په توګه د خپل لومړی دورې په جریان کې ډونالد ترامپ امریکا د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون یا برجام څخه وېستله. د تړون د بندیزونو د کمولو په بدل کې د تهران د یورانیمو د غنی کولو فعالیتونو باندې سخت محدودیتونه ولګول. په خپل دویمه دوره کې خاغلی ترامپ په ایران باندې د اعظمي فشار کمپاین بیا پیل کړی ترڅو د تهران لخوا د اټومي وسلو د پراختیا د هلو ځلو مخنیوي وشي.
لا خبرونو ور اخوا.
درنو اوریدونکو، تاسو زمونږ غږ د ازادي رادیو څخه اورئ. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي خبرداري ورکړي چې افغانستان د طالبانو په واکمنۍ کې پر جنسیتي برابرۍ تر ټولو سخت او سیستماتیک برید روان دی. ریچارډ بنټ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په خپل نوي راپور کې ویلي دی چې په دغه هیواد کې خزیاون جونې د طالبانو لخوا د جنسیت ځپنې له شدید وضعیت سره مخ دي او ټینګار کړی دی چې نړیواله ټولنه دې د دغه سیستم پر لمنځه وړلو تمرکز وکړي. که څه هم د طالبان حکومت لا په دې اړه غبرګونه دی ښودلې، خو په افغانستان کې د نن یو شمېر خزیاون جونې وایي د همدې جنسیتي تبعیضونو له امله له عمومي ژوند څخه ګوښه او له سختو کړاوونو سره مخ شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکونکي یو ځل بیا د افغانستان روان بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړی چې افغانستان د طالبانو د رژیم په دوره کې زموږ په وخت کې د جنسیتي برابرۍ تر ټولو سخت او سیستماتیک برید تجربه کوي. ملګرو ملتونو د پنځشنبې په ورځ د اکتوبر په 1 په خپله ویبپاڼه په یو بیان کې لیکلي ریچارډ بینیت ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په خپل راپور کې ویلي چې پر ښځو محدودیتونه تریتم کول، پر رسنیو مدني ټولنې فشار او د بشري مرستو کموالي بشري وضعیت نور هم نازک کړی دی. هغه د ښځینه مرستندویه کارکوونکو د ملګرو ملتونو د ښځینه کارمندانو په اړه د طالبانو محدودیتونه بېساري او د نه منلو وړ بللي دي. دا هغه څه دي چې په افغانستان کې د ننه یو شمېر افغان نجونې او ښځې هم په اړه شکایتونه کوي. وایي چې د همدې جنسیتي تبعیض له امله له عمومي ژونده او له خپلو بشري او بنسټیزو حقونو محرومې ګرځول سوي دي. د خوست ولایت وی اوسیدونکو د طالبانو د حکومت لخوا ښوونځي کې له زده کړو راګرځول سوي هریوا ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د سړی په پرتله په میرمنو باندې ډېر بندیزونه لګیږي او دا چې دوی میرمنې دي نو له زده کړو کار څخه منع شوي دي او کدا حالت همداسې دوام ومومي نو په افغانستان کې به د نجونو او میرمنو د ځان وژنې کچه ډېره لوړې شي، ځکه هېڅ سره کم ته راتلونکي ته هیله نشته. یو ښه راتلونکي هیله نه لري او ډېرې ذهني او رواني ستونزې ورته پیدا شوي دي. او له نړیوالو ټولنې څخه زموږ غوښتنه دا ده چې هر ډول کېږي په طالبانو باندې فشار راوړي او طالبان دې مجبور کړي تر څو میرمنو باندې کوم بندیزونه چې لګولې هغه ختم کړي.
د کابل ښار یوې اوسیدونکې میرمنې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي هم ازادي راډیو ته وویل
متاسف باید گفت که امروز زنان و دختران در افغانستان با محدودیت های گسترده و سیستماتیک مواجهند.
لبد مرغ افغانستان که ښځې او نجونې له پراخو او سیستماتیکو محدودیتونو سره مخ دي، د زده کړو له حقه نیولې تر کار او ټولنیز ګډونه محرومې دي. ډېرې ښځې په کور کې نیول شوي، نجونې زده کړې نشي کولی او وان کوچنی غږ یې ځپل کېږي. که دا حال دغه شان دوام وکړي موږ به یو خاموش او مایوسه نسل پاتې شو.
ښاغلي بنت په ټولو سیاسي او پرېکړه نیونکو پروسو کې د ښځو د حقونو، غږونو او د ادارې د متمرکز کولو پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په اوږدمهاله او دوامداره په ځانګړي ډول د افغان ښځو په مشرۍ سازمانونو تمویلولو ته ژمن پاتې شي. په بیان کې د بنت د راپور په حواله دا هم راغلي چې نړۍ باید په افغانستان کې روان بشري وضعیت ته پر رسیدنې تمرکز وکړي، نه د حاکمو چارواکو په عادي ښودلو. د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالان هم په هېواد دننه د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو لپاره د طالبانو تر واکمنۍ لاندې حالات تر ټولو بد بولي او له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې پر طالبانو د فشارونو په واردولو د افغان ښځو او نجونو د حقونو تامینولو ته عملي او رښتینی کار وکړي. د دې ډلې د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د ښځو د ازادۍ فانوس د غورځنګ غړي وجیه امینی ازادي راډیو ته وویل
خواست ما از جامعه جهانی این است که سکوت نکند.
زموږ غوښتنه دا ده چې نړیواله ټولنه باید نور سکوت ونه کړي. افغان ښځې رښتینی ملاتړ ته اړتیا لري، نه یوازې بیانونو او ژمنو ته. باید پر طالبانو سیاسي، حقوقي او ډیپلوماتیک فشارونه زیات شي تر څو د ښځو او نجونو حقونه بیرته ور وګرځوي. دغه شان لازمه ده چې په هېواد دننه او بهر د افغان ښځو د ملاتړ پروګرامونه پراخ شي چې ښځې چوپ پاتې نه شي. اوس له افغان ښځو دفاع له انسانیته دفاع ده.
ریچارډ بینیت ویلي چې طالبان باید خپلې تعبیزي کړنې پای ته ورسوي او د افغانستان د راتلونکي په اړه د پرېکړه کولو په برخه کې د څنډې تصویو ټولنو پراخ استازیتوب ډاډمن کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د بینیت دې څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی او ویاندې ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ده او راپور کې د مرکز سویو ښځو د غوښتنو او شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو مجاهد وړاندې ویلي دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن دي. د طالبانو حکومت د ریچارډ بینیت راپورونه تل له حقیقت لرې بللي او افغانستان ته د هغه پر ورتګ هم بندیز لګولی دی. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو راهیسې پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار په ګډون د ټولنیز ژوند په بېلابېلو برخو پراخ او شدید محدودیتونه او آن بندیزونه لګولي چې له نړیوال غبرګون سره مخ دي. د یادونې ده چې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت له ګاونډیو او ځینو اروپایي هیوادونو هم د افغانانو د ډله ییزې بیرته ستنونې وروستۍ څپې غندلي او په اړه یې اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه د دغو هیوادونو د دولتونو غوښتي چې د نړیوال قانون په جبري ډول د نه ستنولو اصل ته درناوی وکړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
غوامه
مال می ټول می در بدر له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال کار چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
پرون جمعه د اکتوبر 11 د خرونو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هبیتات وایي چې د کډوالو بیرته ستنېدو او په کلیوالي سیمو کې د ژوند فرصتونو په کمیدو سره د افغانستان خرونه مخ په زیاتېدونکو اړتیاو ته د ځواب ویلو لپاره چمتو نه دي. یو شمیر ستانه شوي او داخلي بېځایه شوي چې په افغانستان کې میشتي هم د ستونزو له امله شکایت کوي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
کشمیر خان د کابل خر په اتمه ناحیه کې د 24 کسیز کورنۍ مشر دی. د په پاکستان کې لڅو لسیزو سون کول ورسته څلور میاشتې مخکې افغانستان ته ستون کړل سوای او اوس د افغانستان د پلازمېنې کابل په اتمه ناحیه کې په یو کور کې په خورا سخت حالت کې ژوند کوي. په کابل کې اقتصادي ستونزو او لوړو بیو د جدي ستونزو سره مخ کړای دی. محمد یونس د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ له زلزله ځپلو دی چې دوه کاله مخکې د سخت زلزلې له امله یې کور ویجاړ سو او هرات ولایت ته کډه سو. دای هم ورته شکایت لري.
مشکلات زیاده داخل شهر کې. یک از مشکلات هم دی نه کې بیکاری
په ښار دننه ستونزې ډېرې دي. یو ستونزه بیکاری ده چې دنده نه موندل کېږي. که پیدا هم شي په ټیټ معاش ته د کور کرایه بل ستونزه ده. بل خوا که ناروغ ولري او دولتي روغتونونو ته یو سي په سمه توګه ورته رسېدنه نه کېږي ځکه هلته ګڼه ګوڼه ډېره ده.
په هرات کې د نفوسو زیاتوالی د دې ښار اوسیدونکو هم له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. د هرات ښار یوې اوسیدونکي چې نوی غوښتل راپور کې نوم خپور سي په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
اخیراً از یک طرف زلزله های هرات رخ داد و از یک
طرف وای په دې ورستیو کې لیوي خوا په هرات کې زلزله وسوي او له بلې خوا له بده مرغه کډوال له ایران او راوشل سول. ښار کې بیساري ګڼه ګوڼه ډېره سوي ده. یعنی کله چې موږ غواړو له ښار څخه د موټر په واسطه بل چیرې ولاړ سو هغه لاره چې پخوا لس دقیقې وخت نیوه اوس 15-40 دقیقې وخت نیسي. ترافیکي ګڼه ګوڼې ګډوډي رامنځته کړې او خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هبیتات د افغانستان څنګه وایي چې د کډوالو بیرته راستنېدو او په کلیوالي سیمو کې د ژوند فرصتونو په کمیدو سره د افغانستان ښارونه د میلیونونو کسانو لپاره په کورونو او د هیلې په ځای بدل شوي. د دې سازمان په ټکو دا ښارونه د مخ په زیاتېدونکو اړتیاوو پوره کولو ته چمتو نه دي. یو ان هبیتات د جمعې په ورځ د اکتوبر په 1 د ښارونو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه د دوامداره او پراخو ښارونو د جوړولو لپاره د اقدام غوښتنه کړې ده. د اکتوبر 1 د ښارونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې موخه چې د 2014 کال راهیسې نمانځل کېږي د ښاري کېدو ننګونو او د دوامداره ښاري پراختیا لپاره د لیدلورو په اړه په نړیواله کچه د عامه پوهاوي لوړول د نړیوالې همکارۍ وده او د عادلانه سوکاله دوامداره او ټول شموله ښارونو د جوړولو لپاره نړیوالو هڅو کې مرسته کول بللی دي چې د دې سازمان په وینا ټولنو ته د ژوند غوره چاپیریال او کیفیت چمتو کوي. داسې مهال چې افغانستان کې د افغانانو په بې ځایه کېدو او له بېلابېلو هېوادونو د کډوالو بیرته راستنېدو سره د وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هبیتات مخکې هم ویلي و چې په ښارونو کې د راستنېدونکو میشتېدل پر عامه خدمتونو اضافي فشار راوړي او ډیری د افغان راستنېدونکي په ښاري سیمو کې میشتېدل غوره کوي. د ټولنیزو او کډوالۍ چارو پوهان خری ګڼه ګوڼه یو جدي ستونزه بولي وایي چې د طالبان حکومت باید د دې ستونزې د حل لپاره پروګرامونه پلي کړي او د خری کلتور په اړه د خلکو پوهاوی لوړ کړي. له دې ډلې عبدالرازق عدیل ازادي راډیو ته وویل
تراکم نفوس و ضعف فرهنګ شهرنشینی یک چالش دو قطبي است.
لایوي خو د نفوسو د زیاتېدو په وړاندې د زیربناو د پراختیا په برخه کې ناکامۍ ښارونه د نه استوګنې وړ ځایونو باندې بدل کړي. له بلې خوا د خاري او لګړې ګونې ډکو خو سیمو کې د ژوند د آداب په برخه کې د مپوهوي نه موجودیت شته نظم ګډوډ کړی دی. هلاره دا ده چې ولایتونو کې پیاوړي ښارونه جوړ شي چې دا به په لویو مرکزونو فشارونه کم کړي.
له دې مخکې د ملګرو ملتونو ځینو ادارو د افغانستان په ګڼ مېشتو ښارونو کې د ژوند شرایط اند بیلابیلو اندېښمنونکو ستونزو د رامنځته کېدو لامل بللی وو. د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام د مارچ په 13مه د کثافاتو د صفر کېدو نړیوالې ورځې په مناسبت لیکلي وو چې په افغانستان کې د کثافاتو مدیریت په ځانګړي ډول په ګڼ مېشتو او غیر رسمي ښاري سیمو کې یو جدي ننګونه ده او له پامه غورځولې د عامه روغتیا لپاره خطر پېښوي.
د ازادي میلما د ازادي میلما د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم د خبرونه ته مو یو افغان خبريال او یوټیوب چلون کې رابللی دی چې کلونه کلونه په افغانستان کې مختلفو رسنیو سره کار کړی او له شاوخوا یو نیم کال راهیسې هم په خپل یو یوټیوب چینل پرانستی دی. حسینه همدرد زموږ میلمنه ده. اغلی همدرد زموږ خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپل اوریدونکو ته ځان وروپیژنی، په کوم ځای کې تولد شوی یاست او لومړنی او دغه راز نورې لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟
ډېره زیاته مننه نور صاحب چې اجازه راکړې چې به هم اوریدونکو سره ستړي مشې ولرم او خپل د مینې ډک سلامونه د ازادۍ راډیو او د خپلې خپرونې له لارې څخه ټولو هغو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې دا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دي او زموږ ستاسو خپرونه اوري. راځم د ستاسو د پوښتنې په تړاو حسنه همدرد یم. ښایي ډېری کسان مې د حسنه زهبي په نامه باندې وپېژني، ځکه لکه نه چې زه په رسنۍ ډګر کې مې کار کړی په هغو لومړیو کې په همدې تخلص باندې وم. ولې وروسته له دې نه چې واده مې وکړ نو ومې غوښتل چې د خپل خاوند او د دوی د قدرمنې کورنۍ تخلص ځان ته واخلم. نو د هماغې لپاره هم حسنه زهبي په حسنه همدرد باندې بدله شوله. زه د میدان وردګ ولایت څخه یم او لوړ زده کړې مې د خپلې خوښې په پوهنځي کې کړې دي. ژورنالیسته یم او خوشحاله یم چې د هېوادوالو په چوپړ کې یم.
ډېر ښه، خوشحاله سم. اغلی همدرد، تاسو ویلي چې په میدان وردګو ولایت کې دنیا ته راغلي یاست، همالته لوی شوي یاست او لومړنۍ زده کړې مو همالته په میدان وردګو کې کړې دي که بل ځای؟
متاسفانه وایم که خوشبخته نه وایم، نړۍ ته راغلی په میدان وردګو کې، ولې ژوند مې هلته نه راکړی تر ډېره پورې. خو که بیا د زده کړو برخه ته راسم بیا به نو ځان خوشبخته وګڼم، ځکه چې متاسفانه زه په داسې ولسوالیو په داسې ولایتو کلي کې یم چې هلته له ډېر پخوا څخه نجونو ته د زده کړو زمینه دومره ښه نه ده برابره. خو خوشبختانه له چې مور پلار مې په کابل کې اوسېدل نو همدغلته اما لومړۍ زده کړې یعنې د لومړۍ ټولګې څخه په کابل کې مې درس شروع کړی دی او دولسم ټولګی مې هم همدلته په کابل کې پاتې رسولی. وروسته له هغه نه هم لوړې زده کړې مې هم تر اوسه نه په همدې کابل کې ترسره کړې دي.
له میدان وردګو نه څه وشول چې کابل ته مو کډه وکړه؟
کورنۍ پلار مور، ځکه چې کله چې څوک په باسواده کورنۍ یا تعلیم یافته کورنۍ کې اوسي نو حتما دغه ځینې وخت د ترکیږي چې هغه ځای کې چې هلته پرمختګ وي، هلته مثلا پلازمینه د یو هیواد وي، هلته لاړ شي. زما مور هم د لپاره چې باسواده وه او دنده یې درلودله نو د همغې وجې کابل ته راغلله او دلته مو ژوند پیل کړ. البته د ډېر مخکې نه، زما د مور پلار هم همدغه کابل کې رالوی شوي دي. یوازې دا چې زمونږ مثلا په میدان وردګ کې هلته کلی دی، کور مځکه ده، ځینې وخت تللی یست او پلار مې اکثرا هلته ځي، ځکه چې دغه د کلي فضا یې ډېره خوښېږي. ولې د مور خواته چې راسم بیا عموما نو په کابل ښار کې ژوند یې کړی دی، همدلته یې دنده وه، موږ یې هم همته روزلي.
د زده کړو سره ځینې نورې پوښتنې هم مطرح کېږي. په کابل کې تاسو ویلي چې زده کړې مو کړي، لوړې زده کړې مو هم کړي دي، که په مشخص ډول ووایئ چې مثلا له کوم ښوونځي نه؟
لومړی سم کې لومړی ټولګی مې هم د نسوان افشار په نامه و چې بیا وروسته نوم یې بدل شو په خوشحال خان کې، هلته مې پیل کړی او همدغه ښوونځي نه فارغه هم شوم. چې بیا دغه وخت کې چې موږ فارغېدلو د ښوونځي نوم بدل شو او په لسی علي نسوان سپین کلی باندې یا سپین کلي باندې تبدیل شو. نو یو ښوونځي نه مې شروع په همدې ښوونځي کې پای ته ورسوه. واقعا ډېره ښه دوره وه. ډېره مننه کوم د همغه ښوونکو او زحمتونه چې نن موږ حداقل دې ځای ته رسېدلي وو. وروسته هم بیا د کانکور د ازموینې له طریق نه لاړم، د مهندسۍ پوهنځی مې فایل کړ. د دوه نیم کالو لپاره مې ولوستل، ځکه چې دوه کاله ول ما ورسره یو ځای دنده هم درلودله، نو مجبور وم چې شپې لیسه ووایم. په افغانستان کې داسې قانون دی، کله چې شپې لیسې ته بیا بدلېږي، دلته چې یو سر ټایمونه تبدیلېږي، نو دوه نیم کاله کېږي. دوه نیم کاله مې هغه ولوسته، ولې د خوښې پوهنځی مې نه و، اما د پلار او د مور د تشویق له امله، ځکه دوی ویلي چې هم ښوونځي چې د کانکور له طریقه بریالی کېږي باید وی وایي. لومړۍ درجه ورنه فارغه شولم، ولې هغه په زړه کښې مې یو ارمان و چې زه به حتماً د ژورنالیزم ښوونځی ولولم او ژورنالیست شم. کله چې دا ښوونځی پای ته ورسېدل، نو هېڅ مې نوره دمه ونه کړله، وقفه مې ونه کړله، او لاړم په شخصي پوهنتون کښې مې ژورنالیزم ښوونځی پیل کړو، او خوشبخته نه چې پای ته ورسېده.
تاسو ویلې تخنیک ثانوي کښې مو مهندسي لوستې ده؟
بله.
دوه کلنه دوره وه، دوه نیم کلنه دوره وه.
دوه کلنه دوره وه، خو عموماً داسې شپې لیسه بیا نیم کال یو سمستر اضافه کېږي، نو د هغه لپاره دوه نیم کاله ما ولوسته.
ولې مو د خوښې رشته نه وه؟ مهندسي خو پوهېږي چې ډېره ښه رشته ده په افغانستان کې، په تېره بیا ډېر خلک غواړي چې انجینیري کې بیا همدغه د مهندسي رشته غوره کړي.
بله بله، بالکل. نور صاحب ستاسو خبر پر ځای ده، ډېر کسان د دې هیلې لري چې مثلا دغه پوهنځي ته بریالي شي او یا په ښه توګه ولولي، ځکه چې عموماً دغه د انجینیرۍ بېلابېل برخې چې دي، دا ټول دغه ریاضي، هندسه، مثلثات، دې مضمونونو پورې ارتباط لري. او کله چې ته غواړې چې یو ښه انجینیر شې، باید په ریاضي مضمون کښې هم ته ډېر ښه پیاوړی اوسې، نو ډېر کم کسان ورته بریالي کېږي. زه هم دما کسان له ډلې څخه وم چې بریالی وم، ولې مخکې له هغه نه د مکتب په دوره کښې وم چې ما ویلي وو چې زه به حتماً ژورنالیسته کېږم، زه به حتماً په مسلکي ډول باندې د ژورنالیزم پوهنځی لولم او کار به کوم په دغه برخه کښې. نو د هغه لپاره دغه د خپله د ژورنالیزم مینه دومره ډېره وه چې که څومره هم زه د مهندسي پوهنځي کښې مخې ته لاړم، ولې بیا مې هم غوښتل چې د خپلې خوښې پوهنځی ولولم او په هغه برخه کښې کار وکړم.
ډېر ښه. ژورنالیزم مو په کابل پوهنتون کښې ولوست؟
نه، کابل پوهنتون کښې مې ونه لوسته، په یو شخصي پوهنتون کښې مې ولوسته، او تقریبا درې کاله، درې نیم کاله کېږي چې پای ته رسېدلی دی. ټول کارونه یې خلاص شول، مونوګراف، هر څه مې هم دفاع کړل، ولې متاسفانه دا چې فعلاً په افغانستان کښې د نجونو لپاره د پوهنتون سندونه د وزارت له خوا څخه بند دي، نه ورکول کېږي، نو زما سند هم پاتې ده. خو ولې د پوهنتون له خوا مې څلور کلنه دوره په ډېر بریالیتوب سره پای ته ورسېدوله، او یعنی ځان ویلی شم چې ژورنالیسته یم، او بالاخره د ژورنالیزم لیسانس.
مخکې له دې چې دا ژورنالیزم ولولئ، رسنیو سره مو فعالیت پیل کړه، همکاري پیل کړه؟
بله، هو. د مهندسي پوهنتون لومړی سمستر کښې ما د افغانستان د یوې رسنۍ سره دنده پیل کړله، هماغه دې له امله شوم چې زه د ورځ د خوا څخه دندې ته تللم، بیا نو مجبور شوم چې خپل پوهنتون شپې ته وړومه. نو مخکې له چې زه ژورنالیزم پیل کړم، تقریبا یو نیم کال ما دنده ترسره کړله د رسنۍ په بېلابېلو څانګو په بېلابېلو برخو کښې. وسلم اغنه مې هم ورسره یو ځای ومې غوښتل چې مسلکي توګه په دغه برخه کښې اوسم، نو ځکه مې پوهنتون هم ورسره پیل کړه.
په مشخص توګه د رسنیو سره چې تاسو فعالیت کوو، په کومه برخه کښې راپور مو تهیه کوو، خبرونو آمادګي مو نیوله، یا په کوم برخه کښې؟
په لومړی کښې ما د دوبلې له څانګې څخه پیل کړله، او د دوبلې برخه کښې مې کار شروع کړ. وروسته له هغه نه ډېره کمه موده کښې بالاخره وتوانېدل چې راډیوي خپرونو ته لاره پیدا کړم، او همغه دې له امله شول چې دغه ځینې وخت په ژوند کښې د بریالیتوبونه ډېر زر زر د انسان مخې ته راځي او دروازه ټکټک کوي، نو شاید تصادف ما سره هم همداسې وسل چې ډېر کمه موده کښې وتوانېدل چې تلویزیوني خپرونو ته لاره پیدا کړم، او د افغانستان د ښې رسنۍ سره تقریبا سهارنۍ پروګرام یا سهارنۍ خپرونې د ویاندې په توګه کار مې پیل کړ، او د څلور نیم کال لپاره مې دغه دنده ترسره کړله.
او اوس تاسو یو یوټیوب چینل هم لرئ، که په دې اړه معلومات راکړئ چې څه وشول چې له رسنۍ سره مو کار پای ته ورسوه او په خپله مو یو یوټیوب چینل پرانیست؟
بله، نوري صاحب، ما په وروستي ځل د موبي ګروپ، افغانستان موبي ګروپ سره دنده ترسره کړله، په ځانګړې توګه لمر تلویزیون، او بېلابېلې خپرونې مې په دغه تلویزیون کښې مخته یوړلې چې هم د ویان د یا پرزنټرې په توګه وم، هم وروسته له هغه نه هم د دغه تلویزیون د ډېرې سترې خپرونې لمر ماښام چې کلونو راهیسې په دغه تلویزیون کښې دا خپرونه چلېږي، د هغې د پروډوسرې په حیث وم. ولې وروسته له هغه نه مې البته د همغه وخت کښې چې ما مثلا رسنۍ سره کار کوه، ما غوښتل چې یو یوټیوب چینل هم ولرم، ځکه چې څومره چې نړۍ پر مخ چې باید حداقل مونږ هم که ورسره سیال کېدلی نه شو، حداقل کوشش مې کولی شو. او اوس ټوله نړۍ په دې باندې څرخېږي چې په ټولنیزو رسنیو کې فعال اوسي او د ټولنیزو رسنیو له لارې خپل پیغام تر نورو پورې ورسیږي. په افغانستان کې هم اوس ګرچې مینهوال مخاطبین ډېر شوي دي، ولې کارکوونکي کم دي. د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه یوټیوب کې وښیو، نو هماغه د لامل شول اوس د تلویزیون او د راډیوګانو مینهوال شته، ولې ډېر کسان ځکه اوس دغه سمارټ ټلیفون د هر چا سره ده. نو په ټولنیزو رسنیو کې مخاطبین ډېر وي، یا لیدونکي او اورېدونکي. ما هم غوښتل چې چینل ولرم، او هماغه د لامل شول چې د افغانستان په رسنیو کې دا قانون دی، هغه څوک چې په رسنیو کې فعال دی نه باید په شخصي رسنیو ولري یا شخصي یوټیوب چینل کې فعال اوسي. نو ما هم د دې لامل شول چې ما غوښتل، ما ویل راځم اوس مې چې دا کار شروع کړی په ډېر زحمتونو سره باید پر مخ یوسم، ځکه مې نو رسنۍ سره یا لمر ټلویزیون یا موبي ګروپ سره نور مخته وکړله دي. شاید یو څه موډل لپاره، شاید د همیشه لپاره استعفا مې ورکړه، او مې غوښتل چې خپل یوټیوب چینل مخته یوسم.
له رسنۍ سره معمولا چې څوک کار کوي ځینې امتیازات هم ترلاسه کوي، ثابت امتیازات البته میاشتنی. آیا دا مو سنجولې و چې کچېرې خپل یوټیوب چینل پرانیزي هغه امتیازات ترلاسه ورکوي؟ آیا د اقتصادي پلوه مو دا سنجولې و چې وبه کولای شي چې د خپل ځان لپاره د یوټیوب چینل له لارې نفقه پیدا کړي؟
بالکل، نور څه یو څه ده چې ځینې وخت به د ځینې کارونو د پرمختګ لپاره له صفر نه شروع وکړو، او ښایي ما هم له صفر څخه شروع کړی اوسي. د یو څو میاشتو لپاره ډېره راته سخته وه، ځکه له صفر نه مثلا ته تر یو څو زینو یو پورې پورته کېږي او بېرته کته کېږي. د لومړۍ زینې څخه هغه په یوازې توګه په نشت امکاناتو باندې، یوازې دا چې تجربه درسره ده، یوازې دا چې مینه شوق او علاقه درسره ده. او د دې تر څنګ یو بل څه هم د شدیدې کسان هم دا وي، په افغانستان کې هغه کسان چې یوټیوب چینل لري، یوازې یوټیوب تر څنګ هم پیسې یا عاید دغه دوه شیان ته فکر کوي. ولې په کوم ذهنیت، په کوم فکر چې ما یوټیوب چینل پیل کړی دی او شروع کړی مې ده، هغه نو دغه د مادي امتیازاتو نه لږ څه متفاوته ده. هماغه ده چې مثلا تل زه هڅه کوم چې په دغه برخه کې کار وکړم. په افغانستان کې د پښتو ژبې په برخه کې په سوشل میډیا کې یا مثلا په ټوله کې که رسنۍ حتی وکړي، ډېر کم کسان دي چې فعالیت لري تر څو سوچه اصیل پښتو ژبه باندې کار وکړي، فعالیت وکړي، د نوي نسل لپاره حتی حداقل د هغوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. ما هم یوټیوب چینل جوړ کړه، او مې غوښتل چې یو ادرس اوسي د هغو پښتنو لپاره چې غواړي چې په کورنۍ کې کله چې په رسنۍ کې څوک خبرې کوي، هغه د کورنۍ غړي یا نوي ماشومان نوی نسل زموږ په هغه حفاظت د هېواده بهر میشتي. حقوقي نورو ماشومان دې دل فرچ مجبور دي چې د هغه هېواد ژبه زده کړي، هغه خپل مورنۍ یا فارنۍ ژبه ورو کېږي. ما په دغه خوښ باندې یوټیوب چینل پرانستی، هغه مې غوښتل تلویزیون چې کومه خپرونه وړاندې کوو، مجبور یو د هغه رسنۍ د پالیسي په اساس باندې موږ خپرونه مخې ته یوسو. ولې ځینې وخت د ځینې بندیزونه هم ول، مثلا هره رسنۍ کې ځانته یو قانون، ځانته یو پالیسي لري، او کله کله به دغه پالیسي دلې همشي چې زما مثلا خوله به نوره بنده کړله، زما نسل پرې چې هغه څنګه چې زه غواړم د ښځینهو لپاره، د نجونو لپاره، د نوي نسل لپاره، زمونږ د خویندو میندو د ښه ژوند لپاره خبرې وکړم، ولې دا به دغه رسنۍ پالیسي نه وه. نو ځکه ما یو څه مې اوسي چې خپل اوسي، او حداقل زما وکړه سم چې راحته خپل ذهنیت، خپل فکر جاری وساتم او تر هېوادوالۍ ورسوم.
دغه تاسو په یوټیوب چینل به هم خبرې وکړو، تاسو د ماشومانو خبره وکړل چې په خپل مورنۍ ژبه باندې دوی وکولای شي زده کړې وکړي، دوی یو منبع ولري چې له هغه نه هم زده کړې حاصل کړي. کراسو تاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی ده، اولادونه لري؟
بله، ما واده کړی دی، او خوشبختانه د لپښو کې دی چې دوه ماشومان لرم، مشر اولاد مې لور کړی ده، خوراجانا الحمدلله دغه د شتون لپاره د الله پاک تل شکر گزاره. ما او دوه ماشوم مې هم هلک دی مساجان، او هیله من یم چې ټولو هېوادوالو سره مو دوی هم نیکسالو نیکعمله اوسي، البته د اولاد د هېوادوالو د ماشومانو سره.
ډېر ښه. تاسو یو خپرونه ما ولیدله د یوټیوب چینل د 11 د اکتوبر د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو جوړه کړې وه، انګیزه خو تقریبا معلومه وه د نجونو نړیواله ورځ. څه مو غوښتل چې دغه پروګرام لارې خلکو ته ورور وپیژني؟
د نجونو په حق ډېرې خبرې کوم، هغه که په رسنۍ کې وي، هغه که زما په خپرونو کې اوسي، حتی زما په کورنۍ کې، زما د خپلو خپلوانو دوستانو تر منځ اوسي. ښایي زه د هغو کسانو له ډلې څخه اوسم چې همیشه یا انجلکی یا یو ماشوم یا یو پیغل همیشه تشویق کوم هغوی ته حداقل کوشش کوم چې یو لاره پرانیزم تر څو هغه پرمختګ وکړي، ځکه ډېر یو ځانګړې علاقه او مینه لرم. نو د هغو لپاره دا دې لامه کېږي چې زه همیشه نجونې وستایم، د نجونو لپاره که هغه د ماشوم ورځ وي، که هغه د نجلۍ ورځ وي، که هغه د ښځو ورځ وي، یا هم د زما د لور یا مثلا یو انجلکۍ چې زه پېژنم، ولو که هغه زما ملګرې وي، زما د کورنۍ د غړو څخه وي، زما د فامیلونو څخه اوسي، حداقل د هغې د کلیزه مبارکي ورکړم، تر څو هغه نجونې زما د اولاد نه شروع زما نه شروع تر ټولو نجونو پورې دغه احساس ترلاسه کړي چې موږ یو چا ته ارزښت لرو، که هغه زما کورنۍ وي یا زما دوستان. نو د هغه لپاره زه دغه څه خپرونو کې عموما دا پیغام کوشش کوم چې نورو هېوادوالو ته وړاندې کړم چې د نجونو لپاره که ټول کال مونږ مثلا نشو کولی یوه ډالۍ ورته واخلو، مونږ نشو کولی چې مبارکي ورکړو، حداقل د یوه ورځ خو ځانګړې ورته کولی شو کار وکړو، حداقل د یوه ورځ هغوی خوشحاله وساتو، یوه ورځ د یو پلار په حیث، د یو ورور په حیث، د یو خاوند په حیث، یا د یو زوی په حیث کولی شو چې مثلا هغه خپله مور، خور، میرمنه، لور دا وسته یو تشویق کړو، یو ډېر ناچیزه ډالۍ اوسي، ډېره مثلا په ارزانه بیه اوسي، ولې داسې په مینه یې هغوی ته ورکړو، داسې یو ښه خبر هغوی ته ووایو، نو زه غواړم چې هغه به ډېر یو ځانګړی احساس ترلاسه کړي، ځکه زه خپله یوه نجلۍ یم، یوه میرمن یم، زه دا ښه درک کولی شم چې کله چې د خپل ګاونډیو خپل چاپ چاپیل د خپلوانو او عزیزانو له لورې څخه زه مینه ووینم، زه څومره ښه احساس ترلاسه کړم. نو همغه احساس باندې کوشش کوم چې نورو میرمنو ته، نورو ښځینهو ته، نورو کورنۍ ته دا پیغام ورکړم چې نجونو ته مو مینه ورکړئ، خویندو ته، لورانو ته، میرمنو ته مو، خویندو ته مو مینه ورکړئ، تر څو هغوی داسې یو نسل وروزي چې هغه مینه ناک اوسي، هغه مثلا جنګ جګړې یې خوښې نه سي، هغوی هم همداسې ښه ذهنیت ولري. په دغه اساس باندې زه کوشش کوم چې اکثرا داسې ورځې تجلیل کړم، میل مزم پیډې
د مناسبتی ورځ نه پرته دغه سوژې چې تاسو انتخابوئ، آیا دا هم تر ډیره د نجونو او د ښځو له ژوند سره تړلی او که په نورو مسایلو باندې هم تاسو خپرونې جوړوئ؟
نورصاب زما په یوټیوب چینل کې زما بیلابیل خپرونې دي، او هر خپرونې ته مې هم هغه برخې بیلې کړي دي. مثلا یوه خپرونه لرم پخلی له اسینې سره چې هغه کې زه غواړم چې هم افغاني هم بهرني خواړه او پخلی واوسي، دا نو مرسته کوي هم له ورونو سره، هم له نجونو سره، هم هلکانو سره. مثلا زموږ ډېری هېوادوال هلکان دي، ورونه دي چې هغه مسافر دي، او غواړم چې د هغوی لپاره پخلی وکړم. ډېری کسان د مور د لاس یا د خور د لاس دغه پخلی په اشتیا واوسي او یادېږي. نو زه غواړم همیشه دا پیغام خبر کړم چې خیلی تاسو کلونه کلونه خپل وطن ته بیرته را نسئ، نو تاسو په همدې ارمان باندې اوسئ، وایي ژوند دنیا په ارمان خوړ شوی دی. نو زه د هغه لپاره وایم چې دوی د هم زده کړي، یو ښه پیام اوسي، ټوله طریقه په ډېره ساده او اسانه بڼه ورته پیل، تر څو هغه ورونه خپله نو لاس په کار شي، پخلی زده کړي.
بل تاسو وویل چې په ډېرو نورو برخو کې هم همداسې پروګرامونه جوړوئ، مثلا کومو نورو برخو کې؟
څنګه نورصاب یو بله خپرونه مې ده چې په هغه کې ځینې وخت زه مېلمانه را غواړم چې هغه ځانګړې خپرونه ده، دوه کې یو ځل نشریږي یا په میاشت کې یو ځل نشریږي، ځکه ځینې وخت امکانات نه وي او زما د خپرونې عموما مېلمانه هم ښځینه وي یا نجونې اوسي. نو یا زه را دوتوم په لایف توګه، مثلا هغه چیز چې زه ثبت کوم هلته ورسره خپرونه ده کوم، او یا هم د استاد لار څخه. او دې تر څنګ یو بله خپرونه ده چې نوی مې کار ته شروع کړی ده، او څو خپرونه مې هم اپلوډ کړي دي، هغه ده چې ارواپوهنې په برخه کې، یا د ماشوم د تربیې په برخه کې، او د دې تر څنګ د ویناوالۍ یا مثلا ویناوالۍ د هنر په برخه کې زه لیدونکو ته معلومات ورکوم، هغه اساسي ټکي ورته ښکاره کوم، تر څو وکړی سي په خپل ژوند کې عملي کړي، په خپل ژوند کې پلي کړي، او یو ښه ګټه ترلاسه کړي. یعنې دغه درې واړه موضوعات په ځم کې لري، هم د ماشومانو لپاره، یا د نوي نسل د تربیې لپاره، هم د دې لپاره چې مثلا څنګه ځوانان وکړی سي چې ښه ویناوال واوسي، او د دې تر څنګ هم څومره موږ کولی شو په دغه ټولنه کې مثبت نقش ولرو. دغسې موضوعات په ځان کې لري چې نوی مې کار پې شروع کړی، ولې غواړم دوام ورکړم. یو څه داسې ښایي اوریدون کی هم وسی زه د هغه وخت چې یوټیوب ته راغلی یم او په بیل بیل پلیټ فارمونو کې زما خبرونه ثبت کړې دي زه وینم چې کوم خبرونه لیدون کی دي دي د دغه خبرونه چې ما په ډیر علاقه سره پیل کړې ده او چې لیدون کی کار دي یعنی په دې باندې مونږ په ویګو چې څنګه هیوادوال یا څنګه ټولنه څومره اړتیا لري چې و باید د ماشومانو د ځوانانو نوی نسل د تربیې روزنې په برخه کې ورته خبرونې جوړې شي د دې لپاره چې که چیرې دوی علاقه ښودلی په دې معنا چې دوی زده دي یا مثلا دوی عملي کوي ولې دا چې دوی علاقه اورېدلو او لیدلو ته نه لري په دې معنا چې زموږ ټولنه متاسفانه دغې برخې نه ډېره لري ده په دغه لپاره هو دولت دغه سختراونی جوړ کړم ولې چې موږ د څه مالې څو چې مثلا څومره وسام د سپاتې یو ځینې خلک ډېر یو عجیب او غریب کلمې او الفاظ وکاروي کله کله موږ د زده کړو نه چیغې وکړو چې باید زده کړې وکړو پوهه ترلاسه کړو دا وکړو دا وکړو دا وکړو مثلا د اوس په افغانستان کې یم په افغانستان کې د حل کار لپاره ښه درس او زده کړې او پرمختګ زمینه برابره ده ولې د همغې هېوادوالې لورې بچې داسې یو کومنټ ترلاسه کړي چې وایي به څه ضرور چې اوس ته راغلی په سکرین باندې او یا هم خپرونه ثبتوې یعنې ډېر عجیب او غریبه نظریې او خبرې به د خلکو لور څخه وایي بیا زه داسې وایم که چیرې رسنۍ ښه نه وي که چیرې یوټیوب ښه نه وي که چیرې فیسبوک یا انسټاګرام یا هر دغه سوشل میډیا رسنۍ چې وي نو موږ تاسې ولې تعقیبوو خو هلته تعقیبوو تاسو ټوله ورځ ټلیفون مو په لاس کې دی په همدغه فیسبوک او یوټیوب او نور دغه سوشل میډیا کې وو هلته کله چې یو کس راجېږي یا کورنۍ راجېږي په ډېر زحمتونو په کمو امکاناتو کار کوي فعالیت کوي او خپرونه وړاندې کوي ښایي هغه که ستا لپاره موثره نه وي د پنځو نورو نفر خو لپاره موثره وي موږ چې کېږي هغه ته داسې یو کومنټ ورکوو یا داسې یو نظر شریکوو نو دغه لپاره ښه نظرونه هم ډېر زیات دي چې زه وطن منندوی یم د ټولو هغې هېوادوال نه نه تنها په یوټیوب کې چې زه فعالیم بلکې همېشه چې زه په رسنیو کې مې دنده هم درلودله هغه کسان چې هر هېوادوال تشویقوي هر خلک تشویقوي هر نجلۍ تشویقوي زه د هغوی څخه مننه کوم او هغه کسان چې منفي نظر هم لري خو زه په افغانستان کې اوس هم ډېر کار ته ضرورت لري د رسنیو په برخه کې چې باید د نوي نسل د ځوانانو ذهنیت ته او فکر ته مثبت بدلون ورکړو
د خلکو له عکس العملونو ورهاخوا کوم محدودیتونو سره مخامخ یاست ایا هغه شی چې وخت مو دی کولای شي چې مثلا په باندې پروګرامونه جوړ کړي په ټوله کې کله چې هغه د چیلنجونو عمومي چې تاسو سره مخامخ یاست
چیلنجونه هم حتی کومه په ډیره کوچنۍ سطحې وګورئ زموږ کورنۍ زموږ چې نو منفي دود او دستور د دې لامل شي چې هغه دود او دستور چې په افغانستان په هر قوم هر ژبې هر سطح پورې اعتبار لري حتی هغه هم تکرار کوي او لمنځه وړي او که چیرې ولاره ساته باندې ګورم موږ همدغه مثلا حتی فرصنه کې چې نجونې یا ښځینه وي موږ کار کوو د رسنه له خوا څخه کوم محدودیتونه دي د دغه ټولنې د وګړو له لور څخه کوم محدودیتونه دي ځینې وخت هغه څه ستاسو په ذهن کې وي په ډېر راحته باندې نشي کولای وړاندې کړي نو لسه زما په خبرونه کې اکثرا گزارشونه زه نه لرم اکثرا زه د کوره بهر خبرونه نشي سم شرطولی ځکه لامل یې دا دی چې څنګه په ټولنه مونږ د چمتو تر اوسه هم مونږ دغه لید نه لرو چې کله په ټولنه کې یو په بازار کې په یو ځای کې په یو نندارتون کې په یو کتابتون کې هر داسې ځای چې اوسي چې یو پیغله یو مېرمنه راسي هلته یو ګزارش سات کې د هېوادوالو لپاره مو دغه کار عادي اوسي تر اوسه هم نه ده عادي مثلا کلونه کلونه په افغانستان کې څومره رسنۍ دي چې هغه په تصویري بڼه دي که هغه په غږیزې بڼه دي یا صوتي بڼه دي زیاته زیاتې رسنۍ دي ولې هېوادوال مو تر اوسه هم نه دي چمتو دغه محدودیتونه ځینې وخت د دې لامل کېږي چې انسان نشي کولی په راحته باندې هغه څه چې په ذهن کې دي هغه موضوع چې ټاکلی ده د هغې په اساس باندې کار وکړي تحقیق وکړي پلټنه وکړي او یو ښه شی وړاندې کړي نو شته محدودیتونه شته په هره برخه کې شته د هر چا له لورې څخه شته ولې زما په نظر باید کار وشي مبارزه وشي زه دا اوس د خپل کوره کار کوم او د خپل کور دومره تولید کوم، دومره محتوا پیدا کوم او ټولوم او جوړوم، په یوازې توګه مې شروع کړی ده. هیڅ افکار په دغه برخه کې نه لرم، یوازې هغه څه دي چې زه ځان خوشبخته ګڼم چې زه په دې برخه کې مې مسلکي زده کړې کړي دي، او هماغه دي لمن شي چې ما ته مثلا زه د یوه کس نه څو کسه جوړه شوې یم. د خپرونې ساب، د خپرونې ایډیټ، پروډوسري برخه، پرزنټ برخه، دا ټول زه په خپله کوم.
لن رتوی چه نجونو تا زوانانو تا چه پیغام لری؟
پیام هم دی طول نوی نسل لپاره دی، دی طول خمزول لپاره خلقان یا نجونی مسو وایم چه هیچ کلا هم باید حتی اونو که چه حد اقل دی جونی واشی با مو هم بیکار تیرسی یا مثلا دست تیرسی چه مون تا گتوره و نوز حد اقل کشش باید حوال دو که چه نورو تا گتوره سو که نورو تا گتوره نسو رساله حد اقل زان خو یو څه ګټه ورسو. د ټولو فتا امکانات څخه باید د خپل ځان او د خپلې کورنۍ خپل چار چاپېریال ته پرمختګ کې ګټه واخلو، ولکه هر څومره ستونزې واوسي، هر څومره بندیزونه چې اوسي د نجونو په مقابل کې دي، د هلکانو په مقابل کې، د کورنۍ په مقابل کې، ولې باید هڅه وکړو د ځان لپاره چې ځان وروسو په اسلامي برخه کې ښه ځان تکړه کړو، یعنی پوهه ترلاسه کړو په هره برخه کې چې کېږي. دغه پیام ټولو هېوادوالو ته دی.
ډېره زیاته مننه حسینه همدرد.
سلا بندوی دمه کدیو لا خوخ دے بن کڑے نہ دے دتو بیو دسڑگی نا کلاری میں دلی دو دا درزوی میں سبی وار دسینے ور جگل چنرا باندی سیل دا گلو بل رات اخلاص کڑو دا خیالونو بدلی دل کے دا دنیا زاہد ٹولا لکڑ زان پسرا پوری دا کوٹی ور پوت کی دی دربان تچ حجت زدے ہسی ہم سات مد کچے ور اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا چه ہوا چر ترا لری کی دش پہ مین چنوا دیکھنا مینوا مین چنوا دیکھنا مینوا بے غم جوندو وسوس مینوا بے غم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا کتو مننا تا جوڑ و جلم خوبور میں نوا جوڑائی نارا پوری ٹوکی کوی جوڑائی نارا پوری ٹوکی کوی تمر بے خوندا نمون میں نوا تمر بے خوندا نمون میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا مین چنوا دیکھنا میں نوا کامیاب بیما روم بے جوندنو تجربہ میں نوا ہاغ جہان کے با مجنون توائم ہاغ جہان کے با مجنون توائم زہوں عاشقم خم زمینوا زهم عاشقم خم زمینوا بیغم ژوندو وسوسه مینوا بیغم ژوندو وسوسه مینوا مین چنوا اندیخن مینوا خلی تر رات للو جوندے اسرار دمرا نصیب میں نوا اسرار دمرا نصیب میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مینچ نوان دیکھنا میں نوان